السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د لړم یا عقرب 12 او د نومبر 14 درېمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د رختر په کچه شپږ اشاریه درې درجې زلزلې تیره شپه د افغانستان شمالي سیمې لړزولي او خلکو ته یې زیانونه اړولي دي. زلزله په ځایي وخت تیره شپه شاوخوا یوه بجه شوې او د امریکا د جیولوجیکي سروې د معلوماتو له مخې مرکز مزار شریف ته نږدې په ځمکه کې 28 کیلومتره ژور و. سملاسي د انساني زیان په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ټولنیزو رسنیو په انځورونو او ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې ګڼ شمیر کورونه او ودانۍ ویجاړې شوې. یوه ویډیو چې بلخ کې د طالبانو د حکومت د والی دفتر خپره کړي ښیي چې مزار شریف کې د روضه مبارک ودانۍ هم زیانونه اوښتي دي. روټرز آژانس د ځایي چارواکو په حواله ویلي دي چې په سمنګانو کې لږ تر لږه وتنه وژل شوي او 150 نور ټپیان دي. په بلخ او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د سر د زیان په اړه راپورونه خپاره شوي چې ډیر لومړني دي. وړاندې په خپرونه کې درته بشپړ جزئیات درکوو. د خیبر پختونخوا په هنګو زوله کې په یو چاودنه کې د یوه تانیدار په ګډون درې پولیس ټپیان شوي دي. د هنګو د پولیسو یو چارواکي عبدالصمد خان رسنیو ته ویلي چې د سړک غاړې چاودنه پرون یکشنبه هغه مهال وشوه چې د پولیسو یو کاروان له سیمې تیرېده. د ازادي راډیو مشال څنګه لیکلي چې له څه باندې څلور کلونو راهیسې د هنګو په ګډون د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې بمي چاودنې او وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د اکتوبر په 14 هم په هنګو کې د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې په بمی برید کې د یو افسر په ګډون درې پولیس وژل شوي وو. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړی چې که د لبنان حکومت حزب الله بې وسلې نکړي، اسرایل به د تیر کال د اوربان تړون له مخې د ځان د دفاع له حق څخه کار واخلي. نتنیاهو د یکشنبې په ورځ د اسرایلو د کابینې په غونډه کې حزب الله ډله تورنه کړه چې خپلې وسلې بیا رغوي او بیا وسلې جوړوي. حزب الله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه تور لیست کې شامله کړې ده. نتنیاهو زیاته کړې چې که لبنان د خپلې خاورې د نوې جبهې د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي، نو اسرائیل به د اړتیا په صورت کې اقدام وکړي. له بلې خوا د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کارتس پرون ټینګار وکړ چې د لبنان حکومت باید د حزب الله د بې وسلې کولو او د لبنان له سویل څخه د دې ډلې د لرې کولو لپاره خپله ژمنه پوره کړي. یوه ورځ وړاندې د لبنان د روغتیا وزارت راپور ورکړ چې د اسرائیلو په هوایي برید کې څلور کسان وژل شوي. د اسرائیلو پوځ پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې د حزب الله څلور غړي یې وژلي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې څخه د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ 3-0 په وړاندې وګټله. د دغو دریو لوبو وروستۍ سیالي پرون وشوه چې افغانستان کوربه هیواد ته 211 منډې هدف ورکړ. د زیمبابوې لوبډلې که څه هم په دفاع کې پر افغان لوبډلې فشار زیات کړی وو او ښې منډې وکړې، خو د لوبې په وروستیو شیبو کې ټول لوبغاړي اوټ شول او افغانستان لوبه په 11 منډو وګټله. افغان لوبډلې تر دې وړاندې له زیمبابوې څخه دوه نورې شلوریزې لوبې هم ګټلې وې. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې زلزلې د سر او مال زیانونه پیښ کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي پر خبریالانو ورځ تر بل فشارونه او محدودیتونه په زیاتېدو.
ډېر خبریالان ونیول سو، شکنجه سو او حتی د دم مجبور سو چې هیواد پرېږدي.
افغانستان تر استان شوی یو شمیر کډوال وایي جدي اقتصادي ستونزې ګرځي. پاکستان کې یو څېړنیزه اداره وایي روان کال د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې.
2015 دا د پیړۍ یو خونی کال، یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کېږي او لا دوه میاشتې په دې کال کې پاتې دي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو مطیع وو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. رازو د خبری مجلې د سر راپور ته د ریختر په کچه 6.3 درجه زلزله تیر شپه د افغانستان شمالي شمال ختیځ او مرکزی سیمه ولړزولې او خلکو ته د سر او مال زیان واړو. زلزله په ځایی وخت تیر شپه شاوخوا یوه بجه شوه او د امریکا د جیولوجیکی سروې د معلوماتو لمخه مرکز مزار شریف ته نږدې په ځمکه کې 28 کیلومتره ژور وو. سملاسی د انساني زیان په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو د ټولنیزو رسنیو په انځورونو او ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې ګڼ کورونه او ودانۍ ویجاړې شوي او خلک تر خاورو لاندې بند پاتې دي. یوه ویډیو چې د بلخ د ولایت مقام لخوا خپره شوې ښیي چې مزار شریف کې د روزې مبارکې ودانۍ هم زیانمنه شوې او خښتې ښکته رالوېدلې. روټرز آژانس د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې په حواله ویلي د پام وړ تلفاتو احتمال شته او ناورین په احتمالي توګه پراخ دی. د بلخ ولایت مقام په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دوی ټیمونه زیانمنو شوو سیمو ته رسیدلي او په خبره یې وروسته به د وضعیت په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي. ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې په سمنګان ولایت کې د زلزلې له امله لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او شاوخوا 200 نور ټپیان دي. سمنګان کې د طالبانو د امر اختیا رئیس قاری لطف الله حبیبي ویلي چې د دې ولایت په مرکز ایباک کې یو تن وژل شوی او لسلو ډیر نور ټپیان دي. د هغه په وینا د بلخ په خلم ولسوالۍ کې شپږ کسان وژل شوي او له اویاو څخه ډیر ټپیان شوي، او په حضرت سلطان ولسوالۍ کې یو کس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د احتمالي او لمرنیو زیانونو په اړه دغه راپورونه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړي او ډیر لمړنی دی. ممکن شیبه په شیبه په دغو شمیرو کې بدلون راشي. د زلزلې ټکانونه د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو او پلازمینه کابل کې احساس شوی او خلک یې له خوبه پاڅولی دي. دا په داسې حال کې ده چې څه باندې 2 میاشتې وړاندې د اګست په 1 یوې زورورې زلزلې د افغانستان ختیځې برخې وځپلې چې ډیر زیان یې کونړ او ننګرهار کې واړوو. د طالبانو د حکومت سرچینو ویلي هغې زلزله کې څه باندې 2200 کسان مړه او شاوخوا 4000 نور ټپیان شول.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو هڅه کوو چې د خبرونې په ترڅ کې یا هم په راتلونکو ساعتونو کې شیبه په شیبه تاسو ته د زلزلې د زیانونو په اړه نوي معلومات خپاره کړو. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په هیواد کې د رسنیو فعالیتونو او خبریالۍ ځپل ډیر شوي دي. دغه مرکز تیر ورځ په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په 4 کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوې دي. له افغانستانه بهر د رسنیو یو شمېر فعالان بیا وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوالو فشارونو له لارې اړ کړل شي چې وضعیت بدل کړي او پر رسنیو محدودیتونه لري کړي. تفصیل له فیروزی عزیزی ناور.
د افغانستان خبریالانو مرکز وایي چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالۍ پر فعالیتونو محدودیتونه په بیساري ډول زیات شوي دي. د مرکز د یکشنبې په ورځ د نومبر په 2 د خبریالانو پر وړاندې له جرمونو د مافیت پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان کې د مافیت د کلتور دوام د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ګواښونو، فشارونو او محدودیتونو د زیاتوالي سربیره د ټولنې او د هیواد د پراختیا پروسې لپاره ناوړه پایلې لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ د پیل راهیسې د 2021 کال د اګست له 15 څخه تر 2015 کال د اګست تر 15 په 13 کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 640 قضیې ثبت شوې دي. په بیان کې راغلي چې د ملي ژری ټلویزیون د 2 کارکونکو په ګډون چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوي او د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د نیولو له 215 څخه زیاتې قضیې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې خبریالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول سوي او دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون وایند حشمت وجدانی وایي چې رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د 4 کلنې واکمنۍ پر مهال د ازادۍ له کمښت او پراخو محدودیتونو سره مخ سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان د رسنیو په وړاندې مختلف محدودیتونه دوی وضع کړی دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري او دې ترڅنګ خبریالان ډیر خبریالان دې ته مجبور کړی چې یا خپل دندو څخه ګوښه او یا دې ته مجبور سوی دی چې هیواد پرېږدي. ولې په تیر 4 کالو کې د طالبان لخوا ډیر خبریالان ونیول سو، شکنجه سو او حتی د مجبور سو سه هیواد پرېږدي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل نوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت دا هم غوښتي چې هغه فرمانونه لغوه کړي چې په بیساري ډول یې د رسنیو ازادي محدوده کړې، هر خبریال ته اجازه ورکړي چې په آزاده توګه خپل اساسي حقونه وکاروي او د پیښو د انعکاس کولو او حقیقت څرګندولو توان ولري. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پخوانی مشر صدیق الله توحیدی وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوال فشار له لارې اړ کړل سي چې وضعیت بدل کړي او د رسنیو محدودیتونه لري کړي.
با فشار سیاسي طالبان باید مجبور شوند تا
طالبان باید پر سیاسي فشار دیتا اړ شي چې دا وضعیت بدل کړي. کنه باوري نه يم چې د طالبان زموږ په وختونو څه بدل شي.
مخکې له دې د رسنیو او خبریالانو ځینو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي محدودیتونو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت دوام کولی سي په هیواد کې د بیان ازادۍ ته نور هم زیان ورسوي. د دې بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له تیرو څه باندې 4 کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شویو مقرراتو سره سم او تر 4 لاندې فعالیت کوي او یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ځنډولي یا یې محدود کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو تاسو ازادۍ رادیو ته غوږ یی، بیا هم د خبرونې په تاوده موضوع کې پاتې کیږو. د تیر شپې زلزلہ راپور نه وای چې د سر او مال زیانونه اړولې دي. ورزو د افغانستان شمال ته هلته آزاد خبریال نورګل اندړوال استډیو سره وصل دی. اندړوال صاحب، ستړي مشي تاسو د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې دغه خبری پیښې څاري. د تیر شپې د زلزلې په اړه څه ویل کیږي؟ خبریالانو ته څه معلومات رسیدلي او چارواکي څه وایي؟
سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. پیګا یو بجو 2-3 دقیقې چې زلزلہ رامنځته شوی ده. زلزلہ په عموماً په شمالي ولایتونو کې رامنځته شوی ده. په بغلان ولایت نه به زه درته پیل کوم چې بغلان ولایت کې د والی ویان سره چې موږ خبرې وکړلې، د 2 کسانو ټاپي کېدل دوی تایید کړل. هغه هم راته ویل چې برسیرونو تر لومړنیو درملنو وروسته ډېر تخپل کورونو ته رخصت شوي دي. په بلخ ولایت کې هم سي موږ معلومات وکړل، هلته هم رامنځته شوې زلزله کې خواوشا 3 کسان شهیدان او 1 کسان پورې ټپیان راوړل شوي دي. خو ځینې نورې سرچینې وایي چې لا هم ځینو ځایونو کې تر خاورو لاندې کسان بند دي. په بلخ ولایت، په سمنګان ولایت کې هم، یعنی په عموم کې په شمالي ولایتونو کې د رامنځته شوې زلزلې د شهیدانو یا د مړو شمیر 15 تنه خودل سوی ده او د ټپیان شمیر 143 تنه خودل سوی ده. یو څه چې خطوب او د ډېرې مرجوبلې نه مخنیوای کړی، دغه پر وخت د الفات قول اردو چې په بلخ کې اوسیږي، دغه ځواکونو پر وخت رسیدنه کړې ده او تر زلزلې دقیقې وروسته دوی خپل شمیرې په ټولنیزو رسنیو کې اعلان کړل چې په هره سیمه کې چیرې مرجوبله رامنځته شوي یا څه زیان لیدلی وي، نو موږ مرستې ته چمتو یو. نو پر وخت د بلخ ولایت ځینو ولسوالیو ته دوی رسیدنه او د تاشقرغان تنګي ته دوی را رسیدنه د لامل سوسی دغه د مړو شمیر کم ده، د ټپیانو تعداد خو هغه کله چې لومړی زلزله رامنځته شوې ده ستاسو ده، یعنې په وخت امنیتي ځواکونو خپل مرسته کړې ده او لا هم په ځینو برخو کې دغه عملیات د ژغورنې دوام لري.
او تاسو وایئ چې بغلان ولایت کې درته چارواکو خبرې کړي دغه راز بلخ کې خپل کوم ځای کې او خپل د تیر شپې د زلزلې کیسه وکړي، آیا تاسو هم ټکانونه احساس کړل؟ څه د تیر شپې در باندې زلزلې ټکانونه څنګه وو او شاوخوا کې آیا ورانه ویجاړې تر سترګو کیږي؟
زه فعلاً بغلان کې هم په بغلان کې هم زورور ټکانونه احساس ول، اما د بغلان په ډیرو برخو کې یعنی ښاري سیمو کې او کلیوالي سیمو کې ورانه یو ویجاړې نه دي رامنځته شوې، یوازې د پلخمري او د ولسوالیو په هغو سیمو کې غرنیو سیمو کې چې درې وي او کورونه په داسې ځایونو کې آباد شوي اوس هغه د زلزلې مقاومت یې نه درلوده، نو هغه جوی کې لږ څه ناڅه ویجاړې رامنځته شوي دي او کسان پکې ټپیان دي. وخت په وخت امنیتي ځواکونه او تر څنګ یې د بغلان ولایتي ادارې هڅه کړې ده چې هم د خلکو سره او هم د روغتیايي چارواکو سره په تماس کې تر څو ارقام او د مړو زخمیانو تعداد راټول شي. نو د زلزلې نه را په دې خوا هر شیبه چې موږ اړیکه کړې ده د مسؤلینو سره هغوی موږ ته ځواب راکړی ده، تر اوسه پورې اما د وه کسانو ټپي کېدل تایید شوي دي. خو اوس هم د بغلان د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست او د ولایت مقام اداره کوشش دا کوي چې هغه ولسوالیو کې چې لکه ګزرګاه نور ځینو برخو کې ټلیفوني اړیکې ډیر کلن کېږي کېږي هم د مرکز سره اړیکې وي او ځینو نورو برخو سره اړیکې نه وي، نو لاغو سره اړیکې تامین شي او وروستي جزئیات راټول شي.
کور ودان ډیره مننه د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې آزاد خبریال نورګل اندړوال و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسید
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی آزادۍ رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او چیرې میډال او چغلې نو ما و د آزادۍ رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
اوکراینی ځواکونه وایي چې د سخت جګړې په ترڅ کې پوکروفسک ښار تر خپل ولکې لاندې ساتلې روسي چارواکو مخکې دا کړې و چې دغه ستراتیژیک ښار یې نیولې دی. تفصیل له سلطان محمد سروره اورو.
په داسې حال کې چې روسي او اوکراینی ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې پر یو بل د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو بریدونو ته دوام ورکړ، اوکراینی پوځیان وایي د دوی ځواکونه د هواد په ختیځ کې د پوکروفسک ښار د جبهې په لومړۍ کرښه کې دي. په داسې حال کې چې جګړه په شدت جریان لري، د کرملین وایانت دیمیتری پیسکوف وویل چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو یوه لیدنه اوسمهال ضروري نه وه. د پیسکوف له دغو خبرو چې یک شنبه خبرې شوې داسې بریښي چې د سولې د زیارونو سره سره مسکو هوډ لري چې په اوکراین باندې خپل بشپړ برید ته چې د 2022 کال په فبروري کې پیل کړي دوام ورکړي. پیسکوف پرته له دې چې نور توضیحات ورکړي وویل هغه څه چې اوسمهال ورته اړتیا ده د ستونزې د ځانګړو تفصیلاتو د حل لپاره خورا دقیق کار دی. دا څرګندونې په داسې محل کېږي چې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو عمومي درستیز د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې روسیې تیره شپه د اسکندر ام بالستیک توغندي او نه اویا بی پیلوټه الوتکې توغولې دي. په عین حال کې اولی کیپر د سیمیزې پوځي ادارې مشر وویل چې په اودیسا ښار د روسیې د بی پیلوټ الوتکو برید کې دوه کسه وژل شوي او یو کس ټپي شوی دی او په وینا یې ملکي تاسیسات زیانمن شوي دي. بلخوا د آزاد اروپا آزادی رادیو اوکراینی څنګه په زاپوروژیا ښار کې د استوګنې په یوه ودانۍ د برید رپورت ورکړ، خو په دغه برید کې څوک ټپي شوی نه دي، اما د ښار په نورو سیمو د بریدونو په نتیجه کې درې کسه ټپیان شوي دي. په عین حال کې اوکراین د روسیې کراسنودار سیمه کې د تور سمندرګي تر غاړې توپس بندر کې د تیلو د انتقال په یوه کښتۍ او تاسیساتو باندې ځوابي برید وکړ. روسی سیمه ایزو چارواکو ویل چې د بی پیلوټو الوتکو ټوټې په کښتۍ راپریوته، کښتۍ زیانمنه شوه او پکې اور ولګېده او عملیې ترې تخلیه شول. په دغې سیمه باندې تیر کال هم اوکراینی بی پیلوټو الوتکو څو بریدونه کړي وو. د جګړې د مخکنیو کرخو څخه خبرو سویو خبرونو کې اوکرایني پوځیانو د یک شنبه پورز په ګڼو سیمو کې د جګړې د دوام ریپورت ورکړ. خو د جګړې لوی تمرکز په پوکروفس ښار دی، چیرته چې د ریپورټونو په اساس اوکرایني ځواکونه شاوخوا 110,000 روسي ځواکونو سره مخامخ دي. څارونکي خبرداري ورکوي کچېره د پوکروفس ښار چې له جګړې مخکې 110,000 اوسیدونکو درلودل د روسي ځواکونو لاسته ورشي، نو کېدای شي د دوی په مخ لویدیځ خواته د دنیپرو پوکروفس کلور ته لار پرانستل شي او د اوکراین جنوبي سیمې له خطر سره مخامخ شي. د اوکراینی ځواکونو عمومي قماندان جنرال الکساندر سیرسکی د شنبې په ورځ په فیسبوک ولیکل چې پوکروفس د موږ تر واک لاندې دی. هغه زیاته کړه چې د روسي ځواکونو د لمنځوړلو او له دغه ښار څخه د شړلو لپاره پراخ عملیات روان دي. له دغو څرګندونو یو ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په خپلو څرګندونو کې د پوکروفسک جګړه د اوکراین لپاره اولویت بللی وو. د ښار اکثریت سیمې ویجاړه شوې دي. اوکراینی چارواکو د لویدیځو رسنیو هغه ریپورټونه تایید کړل چې پکې ویل شوي وو چې اوکراینی ځانګړي ځواکونه په دغه ستراتیژیک ښار کې ځای پر ځای شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونه ادعا کړې ده چې پوکروفس کې اوکراینی مدافع ځواکونه محاصره کړي دي. د روسیې دفاع وزارت هم ادعا کړې چې روسي ځواکونو د اوکراینی ځانګړو ځواکونو د یوې ډلې ټول 11 عسكر چې د هلیکوپټر په وسیله ښار کې کوز کړای شوي وو وژلي دي. د ښار د نن وضعیت څرګند نه دی او په خپلواکه توګه یې تایید نشي کېدای. اټکلونه ښیي چې له 200 تر 400 پورې روسي سرتیري د دونسک سیمې د دغه ښار په ختیځو برخو کې ځای پر ځای شوي دي، چې د اوکراینی کشف عملیاتو څخه د ځان ساتلو لپاره له ښاري تاسیساتو، زیرزمینیو او ملکی استعمار څخه کار اخلي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم درته راپورونه لرو. په پاکستان کې به د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه یو راپور واوري. اوس ورزو دې ته چې له افغانستان او ایران راستانه شوی یو شمیر کډوال وایي چې ناوړه اقتصادي شرایط ګالي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
له پاکستان او ایران راستانه شوی یو شمیر افغانان وایي د خړو د خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخو کې لږی دیننګونو سره مخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د خپل ماشومان لپاره کافي خوړی نشي برابرول او روغتي خدماتو ته لاسرسي محدود دي. د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ د سرخکانو د بیرته راستنو شوی کډوالو په کم کې میشت یو افغان چې پولیسي وکیل پاکستان استون شوی د یک شنبه په ورځ د نومبر په 2 ازادي رادیو ته ویل
چې موږ ستاسو ماشومان هم لولګي ځات مړ کیږي خلک وایي لګي نه پاکستان کې نوم لیکي راسره خلک حالات وینه والله په بل زلادي ورته راسي هم دا ویل او بیا دا اغم دومره ګران سول
له ایران استون شوی باز محمد چې اوس مهال په جوزجان کې اوسيږي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
ټول مله هیڅ چیز خدا
نه زما اولادونه لوګي مړ کیږي همدا می مهدی زوی چې غوي وي او ډوډۍ غواړي خو موږ هیڅ نه لرو په جماعت کې څو ډوډۍ راځم کیږي او موږ تیر کوي
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی نړیوالو بنسټونو نه د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پوروسیو کې درې افغان کډوال ماشومان چې لخپل کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو پر مهال بن پاتې وو د لوګي او سړی حواله عمله کندهار ته رسیدو وروسته په کم کې مړ شوی دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل د غدري ماشومان چې عمرونه د 2 او 3 میاشتو ترمنځ پرون شنبه د نومبر اوله د دی ولای د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې مړ شول. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
دلته د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې چې د مجلونو په اړه جوړ شوی دی هلته د شنبه په ورځ باندې د ماشومان د لوږې یخنۍ او ډېر انتظار څخه وپاتې شوي دي.
پاکستان د 3 اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالب ځواکونو سره تر سخت نښتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړلې، خو پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک چمن لار په یو اړخیز ډول د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانستې. د راپورونو له مخې په 13 ورځو کې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته د وختو په انتظار لخوړو پرته په سړه هوا کې په انتظار وي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت د اکتوبر په 13 په یوې اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې اوریدونکو. د خبری مجلې د پای شبوته نږدې شوی یو روسای راپور اخلو. هغه دا چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې پرتله په وسلوالو بریدونو کې د 9% زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې ډیری دغه بریدونه په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوي دي. دا چې د دغه ادارې په راپور کې څه راغلي د مشال رادیو خبريال په دې راپور کې ورته کتنه کړي.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز وای چې روان کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په فعالیتونو بریدونو کې 30% زیاتوالی راغلی، خو په دغه بریدونو کې د مرګ جوبلې کچا 19% راټیټه شوې ده. پی آی سی ایس ایس د نومبر په لومړۍ نیټه خپور کړی خپل میاشتنی راپور کې وای چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو لخوا یو کم نوی بریدونه شوي چې پکې سلور سوا او اته 50 کسان مړه او لیو سل او 150 زیات جوبل شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ژواکون لخوا په عملیاتو کې 350 وسلوال، 2 اویاد امنیتي ژواکون سرتیری، 10 عام پولیس او یو د امن کمیټې غړي مړ او یو سل 25 جوبل شوي دي. اداره وایي چې مړ شوي کسانو کې زیات تر شمیره د وسلوالو ده. د پی آی سی ایس ایس یو غړي صفوان خان مشال رډیو ته ویل چې د ستمبر د میاشت په نسبت په اکتوبر کې د وسلوالو په پریدون کې زیاتوالی راغلی. پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې شوي یو کم نوی وسلوال بریدونو کې یوازې 2 اتیا بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي چې پکې 450 کسان مړ شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې امنیتي ژواکون لخوا 2 مشکوک کسان نیول شوي دي، خو ترهګرو 50 کسان تښتولي دي چې دا د 13 کلونو تر ټولو لوړه شمیره ده. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې 2 او په بندوبستي سیمو کې 10 وسلوال بریدونه شوي. راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم 3 پیښې شوي. اداره وایي چې د کال 2015 نه وروسته اکتوبر لومبه داسې میاشت ده چې په بلوچستان کې د عام ولس او امنیتي ژواکونو د مرګونو په شمیر کې 92% کموالی راغلی. په بلوچستان کې خبريال سلامین خپلواک مشال ریډیو ته ویل چې بلوچستان کې د امن او امان په عمومي حالت کې د پام وړ خواله راغلی، ځکه چې د ملکی وګړو مرګ جوبلا 92% او د امنیتي سرتیرو مرګ جوبلا 25% راکم شوې ده.
زه فکر کوم کنن هم د سیاست کې په لیجیسلیشن کې د دې سیمې چې اصل چې کوم ژغونه دي، که هغه بیا په بلوس کې دي او که بیا هغه په پښتانه کې دي او که بیا په نورو کې دي، که ودې ته واک اختیار ورکړل سي لکه په 13 ترمیم کې چې ورکړل شوی، نو زه فکر کوم چې دلته به یو پټاخی به هم څوک ونه وچاو دي. مثال درکم، تیر کال د په جنوبي پښتونخوا مشهوره د بلوچستان چې کوم پښتون میشته سیمه ده، ژوب او کلاسیفلا، په دې کې وسلوالو یو سړی پورته کوي ځایي اوسېدونکو، نو په سلروي ساعتونو کې دننه د سیمې ولسونه په خاصه کاکړو لسره پاسه ده او دوی د ناتار لارې څخه نه یوازې د خپل سړی برته ترلاسه کړل دي وسلوالو څخه خوشی کړ، بلکې و دوی ته شغټه مرګ جوړبلې واړوله. نو که دغه ناتار په دولتي کچه خپل کړل سي د دې سیمې د ولسونه د چکم سیاسي اندي اصل وارثان چکم دي، د چکل په پارلیمان کې راسي د لیجیسلیشن لارې څخه د خلک داسي پالیسی جوړولای سي، نو هم د اصل وارثان د اصل جین ژغونه چکم دي دا کچیر د سیاست لارې څخه دا ناتار چې کوم دی په دولتي کچه باندې پلی کړی. نو زه فکر نه کوم چې دلته به داسې پیښې به رامنځته کیږي، ولې چې په جمهوریت کې موږ دا یو شی لیدلی دی. په اصل جمهوریت کې چې ولس هغه پالیسی کله هم نه جوړوي چې په هغه کې جنگ وي، بلکې د هغه پالیسی خوشی چې په هغه کې د دل لپاره خوشحالي وي.
د پی آی سی ایس ایس راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 2 اویا د امنیتي ژواکونو سرتیری وژل شي او روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې له 200 زیات د پولیسو کارکونکي وژل شوي. په پیښور کې خبريال طارق وحید مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ترڅنګ د وفاقي حکومت هم د ترهګرۍ د مخنیوي ذمہوار دی، خو د دواړو حکومتونو پالیسي ترهګرۍ په ځای سیاسي دي، کومې لوجه چې په خیبر پختونخوا کې ترهګری د 13 کالو په نسبت سخت کال نور هم سیوا شوې ده.
دا کال 2015 دا د پیړۍ یو خونی کال، یو خونریس کال چې کوم دی هغه به شمارل کیږي او لا دوه میاشتې په دې کال کې پاتې دي. خو تر دې دمه پورې په دې لسو میاشتو کې چې څومره عملیات شوي دي بیا د ترهګرۍ چپې پای کې مرجوبلا دا هغې شمېره د تیرو لسو کالو ناسیوا را روانه ده چې کوم په خیبر پختونخوا کې مخکې چې کومې چپې تېرې شوې وي. خو زه دا ګڼم چې صرف خیبر پختونخوا حکومت نه خلک خو ګوتې پورته کوي صرف خیبر پختونخوا حکومت ته پای کې څه شک نشته چې د دې سنجیدګي نشته. خو که بل طرف ته وګورو نو وفاقي حکومت هم چې کوم دی هغه د دې نه بریو ذمه نه دی. هغه په دې صورتحال کې برابر ذمه ورزه ګڼم.
پی آئی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د 2015 ړومبی لسو میاشتو کې 2,853 نه زیات کسان مړه شوي چې پکې 1,103 سلویخ وسلوال، 600 د امنیتي ځواکونو سرتیری، 1,500 عام اولس او 21 د امن کمیټې غړي شامل دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
سلام و صبح بخیر، به مجله بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری فنی شفیق عیار میزبان شما هستم. امروز دوشنبه 12 مای عقرب سال 1404 خورشیدی و 3 مای نوامبر سال 2025 میلادی است. در آغاز خبرها. اداره سروی جیولوژی امریکا قدرت زلزله در شمال افغانستان را 6.3 درجه ریشتر سنجش کرده است. این زلزله ساعت 12:58 دقیقه اوایل امروز دوشنبه رخ داد. با گزارش خبرگزاری رویترز این زلزله در عمق 28 کیلومتری زمین در نزدیک شهر مزار شریف رخ داده است. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در کنترل طالبان گفته که گزارش ها از تلفات و خسارات وارده بعداً ارائه خواهد شد. تکانهای این زلزله در کابل و همچنان در ولایت‌های تخار، قندوز، فاریاب و سرپل احساس شده است. برخی رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش دادند که بر اثر این زلزله دست کم 8 تن در ولایت سمنگان جان باخته و حدود 200 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر تا دقایق دیگر. در انفجار در منطقه هنگوی ایالت خیبر پختونخوا 3 پلیس زخمی شدند. عبدالصمد خان یک مقام پلیس هنگو بر رسانه ها گفته که انفجار هنگام عبور یک کاروان نیروهای پلیس روز یکشنبه رخ داد. پیش از این در حمله بمی به یک پسته امنیتی در هنگو در 24 اکتبر 3 پلیس به شمول یک افسر کشته شده بودند. با گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی، انفجارهای بم و حملات مسلحانه در مناطق مختلف خیبر پختونخوا از جمله هنگو در سالهای اخیر افزایش یافته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داده که اگر حکومت لبنان گروه حزب الله را خلع سلاح نکند، اسرائیل طبق توافق آتش بس سال گذشته از حق دفاع از خود استفاده کرده و وارد عمل خواهد شد. نتانیاهو روز یکشنبه 11 عقرب در آغاز جلسه کابینه اسرائیل حزب الله را متهم کرد که در تلاش است تا تسلیحات خود را بازسازی کرده و تجدید قوا کند. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد و اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. صدر اعظم اسرائیل افزود که اگر لبنان اقدام برای جلوگیری از تبدیل خاک خود به جبهه تازه نکند، اسرائیل در صورت لزوم اقدام خواهد کرد. از سوی دیگر وزیر دفاع اسرائیل روز گذشته تاکید کرد که دولت لبنان باید به تعهد خود برای خلع سلاح حزب الله و خارج کردن این گروه از جنوب لبنان عمل کند. یک روز پیش از این وزارت صحت لبنان گزارش داد که 4 نفر در حمله هوایی اسرائیل کشته شدند. اردوی اسرائیل در بیانیه دیروز اعلام کرد که 4 عضو حزب الله را کشته است. و تیم ملی کرکت افغانستان در 3مین و آخرین بازی 20 اوره در برابر تیم کرکت زیمبابوه نیز برنده شد. این بازی روز یکشنبه در ورزشگاه کرکت پایتخت زیمبابوه برگزار شد و بازیکنان افغان تیم کشور میزبان را با تفاوت 11-2 شکست دادند. تیم ملی کرکت افغانستان 211 دوش با تیم مقابل هدف تعیین کرده بود. افغانستان در نخستین بازیش روز چهارشنبه هفته گذشته با تفاوت 53 دوش و در دومین بازی روز جمعه با تفاوت 7 دوش در برابر زیمبابوه پیروز شده بود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک مقام محلی طالبان گفته که زلزله 6.3 ریشتری جان دست کم 8 تن را در سمنگان گرفته و حدود 200 تن دیگر را زخمی کرده است. نگرانی نهادهای حامی خبرنگاران از افزایش سرکوب فعالیت‌های رسانه‌ای و خبرنگاری در افغانستان.
با وضع محدودیت‌ها و تصویب قوانین یک طرفه از جانب طالبان، رسانه‌ها را و خبرنگاران را با چالش‌های گوناگون و متعدد روبرو ساختند.
در این باره هم برایتان می‌گوییم.
خواجه محمد آصف وزیر دفاعی پاکستان گفته است که تا زمانی که گفتگوها با حکومت طالبان نهایی نشده، تمام امور میان پاکستان و افغانستان به حالت تعلیق باقی خواهد ماند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. طور که پیشتر در خبرها شنیدید، اداره سروی جیولوژی امریکا قدرت زلزله در شمال افغانستان را 6.3 درجه ریشتر سنجش کرده است. این زلزله ساعت 12:58 دقیقه اوایل امروز دوشنبه 12 عقرب 3 نوامبر رخ داد. خبرگزاری رویترز به نقل از سیستم هشدار این اداره گزارش داده که احتمال تلفات قابل توجه وجود دارد. در گزارش آمده که این زلزله در عمق 28 کیلومتری زمین در نزدیک شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ رخ داده است. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در کنترل طالبان گفته است که گزارش‌ها از تلفات و خسارات وارده بعداً ارائه خواهد شد. ویدیوهای از تلاش‌ها برای نجات افراد گیرمانده در زیر آوار و تصاویر تخریب ساختمان‌ها در اثر این زلزله در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اما رویترز گفته است که نمی‌تواند در حال حاضر صحت این ویدیوها و تصاویر را تایید کند. تکانهای این زلزله در کابل و همچنان در ولایات تخار، قندوز، فاریاب و سرپل احساس شده است. برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش دادند که بر اثر این زلزله دست کم 8 تن در ولایت سمنگان جان باخته و حدود 200 تن دیگر زخمی شدند. قاری لطف‌الله حبیبی رئیس ساعت عامه طالبان در سمنگان گفته است که در شهر ایبک مرکز این ولایت 1 تن جان باخته است و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. به گفته او در ولسوالی خلم 6 تن جان باختند و بیش از 70 تن دیگر زخمی شدند و در ولسوالی حضرت سلطان 1 تن جان باخته است و 15 تن دیگر زخم برداشتند. بیش از 2 ماه قبل شرق افغانستان گواه یک زلزله مرگبار و ویرانگر بود. بر اساس ارقام رسمی حکومت طالبان در زلزله 31 آگست دست کم 2200 نفر عمدتاً در ولایت کنر جان باختند و حدود 4000 تن دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که سرکوب فعالیت‌های رسانه‌ای و خبرنگاری در این کشور تشدید یافته. این مرکز در اعلامیه روز گذشته گفت که از زمان حاکمیت دوباره طالبان صدها مورد نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه در افغانستان ثبت شده. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند، اما در گذشته گفته بودند که به حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران در چارچوب ارزش‌های اسلامی و منافع ملی متحدند. بیشتر در این گزارش.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که محدودیت‌ها بر فعالیت‌های رسانه‌ای و خبرنگاری در کشور به گونه‌ای بی سابقه افزایش یافته است. این مرکز در اعلامیه‌ای که روز یکشنبه 2 نوامبر به مناسبت روز جهانی پایان دادن به معافیت از جرایم علیه خبرنگاران منتشر کرد، افزوده که تداوم فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان همراه با افزایش تهدیدها، فشارها و محدودیت‌های روزافزون علیه خبرنگاران و رسانه‌ها پیام های زیانبار بر جامعه و روند توسعه کشور داشته است. در اعلامیه آمده که در 4 گذشته از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان از 15 اگست 2021 تا 15 اگست 2025 دست کم 640 مورد نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه ثبت شده است. در ادامه آمده که در این میان 5 خبرنگار و کارمند رسانه جان باختند، از جمله 2 کارمند رادیو تلویزیون ملی که در حمله منصوب به نیروهای پاکستانی کشته شدند و بیش از 265 مورد بازداشت خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای نیز ثبت شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این گفته که خبرنگاران در پیوند به وظایفشان بازداشت نشدند و آنان در چارچوب ارزش‌های اسلامی و منافع ملی به حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران متحدند. حشمت وجدانی سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید اما میگوید که رسانه‌ها در 4 حاکمیت طالبان در افغانستان سیر نزولی خود را میپیمایند. او به رادیو آزادی گفت:
با گذشت هر روز با وضع محدودیت‌ها و تصویب قوانین یک طرفه از جانب طالبان، رسانه‌ها را و خبرنگاران را با چالش‌های گوناگون و متعدد روبرو ساخته.
مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه تازه خود همچنان از حکومت طالبان خواسته تا با لغو دستوراتی که آزادی رسانه‌ها را به شکل بی‌سابقه محدود کردند، اجازه دهد هر خبرنگار از حقوق بنیادی خود آزادانه استفاده کند و بتواند رویدادها را بازتاب داده و حقیقت‌ها را بیان کند. صدیق الله توحیدی، فعال حقوق رسانه‌ها و مسئول سابق نی یا نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، اما می‌گوید که طالبان باید از طریق فشارهای سیاسی مجبور به تغییر وضعیت در خصوص رفع محدودیت‌های رسانه‌ای شوند.
با فشار سیاسی طالبان باید مجبور شوند تا این وضعیت را تغییر بدن. در غیر از اون من مطمئن نیستم که با تقاضای ما از طالب چیزی تغییر کند.
بیشتر برخی نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها نسبت به محدودیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان هشدار داده، گفتند که ادامه این وضعیت میتواند سبب عقب‌گرد بیشتر آزادی بیان در کشور شود. بر اساس گزارش این نهادها، خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان در بیش از 4 گذشته تحت نظارت و مطابق مقررات تعیین شده حکومت طالبان فعالیت می‌کنند و تعداد رسانه‌ها فعالیت خود را متوقف یا محدود کردند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. شماری از مهاجران افغان بازگشته از دو کشور همسایه پاکستان و ایران میگویند که در تامین غذا و مراقبت از کودکان خود با مشکلات جدی روبرو هستند. در این باره گزارش داریم که تا دقایق دیگر پخش بشه. اکنون میشنوید که خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید که گذرگاه تورخم به هدف برگشتاندن افغانهای فاقد اسناد بازگشایی شده و به گفته او از طریق این گذرگاه فعالیت‌های تجاری صورت نخواهد گرفت. آقای آصف تاکید کرده که روند اخراج مهاجران افغان ادامه می‌یابد. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفته است که تا زمانی که گفتگوها با حکومت طالبان نهایی نشده، تمام امور میان پاکستان و افغانستان به حالت تعلیق باقی خواهد ماند. او در گفتگو با تلویزیون جیو نیوز پاکستان که روز شنبه اول نوامبر منتشر شده تاکید کرده است که گذرگاه تورخم تنها برای اخراج اتباعی غیر قانونی افغان باز شده و هیچ گونه فعالیت تجاری در آن انجام نخواهد شد. او همچنین گفته است که روند صدور ویزا برای افغانها در حال حاضر متوقف شده است، اما افزوده که روند اخراج پناهجویان افغان ادامه خواهد یافت تا به گفته او این افراد افراد بهانه بازگشت دوباره را پیدا نکنند. یک منبع محلی حکومت طالبان در دورخم به رادیو آزادی گفته است که روز شنبه اول نوامبر دست کم 400 خانواده از طریق این گذرگاه به افغانستان بازگشته و در کمپ محلی بازگشت کنندگان در آنجا جا به جا شدند. وزیر دفاع پاکستان در حال از توقف روند صدور ویزا سخن گفته است که شماره از افغانهای مقیم این کشور می گویند از این که ویزاهایشان تمدید نمی شود از سوی پلیس بازداشت و آزار می شوند. یکی از افغانهای ساکن اسلام آباد پایتخت پاکستان که نخواست نامش گرفته شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
با وجود این که ما برای تمدید ویزا درخواست داده ایم، اما ویزاهای ما تمدید نمی شود. با این حال پلیس هر روز می آید، اسناد قانونی می خواهد، افغانها را بازداشت می کند و از آنان پول می گیرد.
یکی دیگر از افغانهای مقیم راولپندی که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود شکایت مشابه مطرح کرده گفت:
ما مهاجرین افغان نه براحتی کار می آبیم و نمیتوانیم مکتب برویم و نمیتوانیم شخو خانه. زنان کودکان در خانه پنهان و مردان با ترس نان پیدا میکنند.
روند بازداشت و اخراج اجباری پناهجویان افغان فاقد اسناد از پاکستان از سال 2023 آغاز شد، اما پس از درگیری ها میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند و افزایش تنش ها میان دو کشور، این روند به شکل بی سابقه شدت گرفته است. این درگیری ها در تاریخ 11 اکتبر سال جاری میان دو طرف رخ داد که در پی آن تمامی گذرگاه ها میان افغانستان و پاکستان از جمله تورخم و سپین بولدک چمن مسدود شدند. مسئولان اتاق مشترک تجارت میان پاکستان و افغانستان میگویند بسته شدن این راه ها زیان های سنگین مالی به تاجران دو کشور وارد کرده است. دکتر مخلص احمد مشاور این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت:
باید تجارت دغه مسائل قربانی نشی.
تجارت نباید قربانی سیاست شود. سیاست نباید بر رفت و آمد مردم تاثیر بگذارد. باید برای تاجران و مردم راه رفت و آمد باز شود.
پیش از این نیست تاجران هر دو کشور به رادیو آزادی گفتند که به دلیل بسته شدن گذرگاه ها متحمل خسارات سنگین مالی شدند. بانک به تاریخ 25 اکتبر در جریان گفتگوهای 6 روزه هیئت های دو طرف در استانبول بر تمدید آتش بس توافق شده بود، اما در زمینه بازگشایی گذرگاه ها هیچ گونه پیشرفتی به دست نیامد. حکومت طالبان تاکنون در مورد اظهارات تازه وزیر دفاع پاکستان واکنش نشان نداده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما در گفتگوی اختصاصی با تلویزیون خیبر نیوز پاکستان در تاریخ 31 اکتبر گفته است که حکومت پاکستان بارها به آنان اطمینان داده است که مسیرها میان دو کشور در جریان هر گونه تنش یا مسائل سیاسی بسته نخواهد شد، اما به گفته او پاکستان به این تعهدات خود عمل نکرده است و این موضوع سبب ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان دو کشور در این خصوص شده است. قرار است 3 دور گفتگوها میان هیئت طالبان و پاکستانی به تاریخ 6 نوامبر در شهر استانبول ترکیه برگزار شود. ذبیح الله مجاهد در این گفتگو افزوده است که این مذاکرات زمانی میتواند نتیجه مثبت بدهد که هر دو طرف با صداقت در آن شرکت کنند و روی مسائل کلیدی و بنیادی گفتگوهای جدی انجام دهند.
بیشتر از خبر.
شماری از مهاجران افغان بازگشته از پاکستان و ایران میگویند که در تامین غذا و مراقبت از کودکان خود با مشکلات جدی روبرو هستند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به کمک های عاجل بشری نیاز دارند. این در حال است که به تازگی 3 کودک مهاجر افغان که خانواده هایشان در چند روز اخیر در سرما و گرسنگی در انتظار باز شدن گذرگاه بودند، پس از رسیدن به کمپ بازگشت کنندگان در قندهار جان باختند. سنا کاکل جزئیات بیشتر دارد.
برخی از خانواده های افغان بازگشته از ایران و پاکستان می گویند که در تامین غذا و مراقبت از کودکان خود با چالش های جدی مواجه هستند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که دسترسی به مواد غذایی کافی و خدمات صحی برای کودکانشان محدود است. یکی از مهاجران بازگشت از پاکستان در کمپ موقت بازگشت کنندگان در منطقه سرخکان ولسوالی قرقهی ولایت لغمان روز یکشنبه 2 نوامبر به رادیو آزادی گفت:
هیچ چیزی نیست. اطفال ما از گرسنگی تلف می شوند. مردم می گویند در افغانستان کسی از گرسنگی نمرده. بیایید وضعیت مردم را ببینید.
باز محمد مهاجر بازگشت از ایران در ولایت جوزجان نیز به رادیو آزادی گفت:
اولادم از گرسنگی تلف میشه ولی کار نه، بار نه. اینا ما دیگه کم صدا کرده خود نان گفته خود نان ما نداریم. اما مسجد هم چند تا نان پون جمع میکنن با ما یک چند تا میتین. ولی خود ما که هیچ چیزی خدا نداریم. حتی روغنی ما ندیدیم.
این مهاجران بازگشت از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان خواهان کمک‌های عاجل بشری هستند. این در حالی است که به تازگی 3 کودک مهاجر افغان که خانواده‌هایشان در پاکستان در چند روز گذشته در سرمای شدید و گرسنگی در انتظار باز شدن گذرگاه بودند، پس از رسیدن به کمپ بازگشت کنندگان در ولایت کندهار جان باختند. منابع در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این کودکان که از 2 تا 3 ماه سن داشتند، روز شنبه 1 نوامبر در کمپ انزرگی ولسوالی تختپل این ولایت درگذشتند. یکی از این منابع با خبر از این مسئله که به دلیل حساسیت موضوع خواستنامه‌اش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
اینجا در کمپ انزرگی ولسوالی تختپل که برای مهاجران ساخته شده، 3 کودک روز شنبه به دلیل گرسنگی، سردی و انتظار بیش از حد جان دادند.
حکومت پاکستان از هفته به این 2 گذرگاه میان دو کشور را به دلیل اختلاف پیش آمده با حکومت طالبان بسته است. فقط به طور محدود به بازگشت کنندگان اجازه بازگشت به افغانستان داده شده و از جمله روز شنبه 1 نوامبر گذرگاه تورخم فقط به همین هدف باز شد. به اساس معلومات سفارت افغانستان، تحت کنترل طالبان در اسلام آباد صدها خانواده که برایشان دستور اخراج از سوی پاکستان داده شده بود، در وضعیت نامناسب در سرما و گرسنگی در انتظار باز شدن دروازه ها در جاده ها به سر بردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار گفته که از آغاز سال جاری تا آخر ماه سپتامبر حدود 2.8 میلیون افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند. و گفته نهادهای بین المللی این مسئله زیرساخت‌های شکننده این کشور را تحت فشار شدید قرار داده و نیازها به سرپناه، غذا، حفاظت و معیشت را افزایش داده است. خانواده های بازگشته در حال از کمبود مواد غذایی و گرسنگی کودکانشان شکایت دارند که نهادهای بین المللی از افزایش چشمگیر سوی تغذیه در میان کودکان در افغانستان هشدار دادند. تاج‌الدین آیوالی، نماینده صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان، شنبه 1 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشته که یونیسف از آغاز سال روان میلادی تا کنون برای بیش از 480 هزار کودک مبتلا به سوی تغذیه شدید در سراسر افغانستان درمان فراهم کرده است. پیش از این برنامه جهانی غذای WFP به تاریخ 29 میزان با هشدار نسبت به تشدید گرسنگی در افغانستان گفته بود که میزان سوی تغذیه در کشور به صورت در حال افزایش است. بر اساس آمار سازمان‌های بین‌المللی، در حال حاضر بیش از 23 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید. با آدرس azadiweb@rferl.org.
شماری از تاجران افغان میگویند که امسال در تجارت انگور زیانهای سنگین متقبل شدند. آنان همچنان میگویند که با بسته شدن مسیرهای زمینی به پاکستان، صادرات این محصول متوقف شده و خسارات قابل توجه به باغداران و صادرکنندگان وارد شده. بیشتر در این گزارش میشنویم.
امسال تجارت انگور برای تاجران افغان با زیان‌های سنگین همراه بوده است. تاجران افغان می‌گویند که بسته ماندن مسیرهای زمینی با پاکستان باعث توقف صادرات و خسارات قابل توجه برای آنان شده است. صفی الله، یکی از آنان، روز جمعه 31 اکتبر به رادیو آزادی گفت:
هغه انګور چې دوی د بهر لپاره د صادراتو لپاره په نظر کې نیولې و،
وخت به مارکیټ میاید 12 کیلو انګور به 200-250 افغانۍ په فروش میرسد. آن هم که انګوری بسیار خوب باشد و انګوری که بسیار خوب نباشد تا 100 افغانۍ به فروش میرسد، در حالی که تنها سبد آن 50 افغانۍ قیمت دارد و 30 افغانۍ کسانی که کار میکنند برای آنها داده میشود. هیچ چیزی باقی نمیماند. در هر موتر برای ما 300 تا 350 هزار کلدار ضرر میرسد.
قند قلندری، تاجر دیگر انگور، نیز شکایت مشابه دارد.
انگور که بار 35 هزار بود، آخر بار 20 هزار هم کس نمیخرن. در بازار افغانستان خود دیگه مصرف قدر نداریم دیگه، مردم هم قزور نداره که بخره دیگه. اما پاکستان میرفت انگور. حالا پا پاکستان میرفت انگور. حالا از نیمون پایان آمد دیگه. اتو فکر کن که 25% ماند قیمتش. کیلوی در پاکستان سودا میشد و 400 کلدار. افغانستان حالا دیگه کیلوی 30 افغانی یا 20 افغانی حالا سودا میشه. کسی نمیخرام.
این تاجران میگویند که در افغانستان مشکل نبود سردخانه وجود دارد و آنان امکانات کافی برای نگهداری انگور در اختیار ندارند. افغانستان انواع مختلف انگور دارد و مکنون فصل برداشت این محصول در خزان آغاز شده است در شماری از ولایت‌های شمالی، اما برخی باغداران انگور را در ظروف گلی معروف به کنگینه ذخیره می‌کنند تا در زمستان از آن استفاده کنند. انواع مشهور انگور در افغانستان شامل کشمشی، حسینی، شندوخانی، کندهاری، کلخروس و گونه‌های دیگر است. قابل یادآوری است که تمامی گذرگاه‌های زمینی میان افغانستان و پاکستان از تاریخ 11 اکتبر پس از درگیری‌های ناوقت شب 10 اکتبر میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند برای تجارت، ترانزیت و رفت آمد بسته شدند. حکومت طالبان این درگیری‌ها را تلافی جویانه خوانده گفته بود که پاکستان به تاریخ 9 اکتبر حریم هوایی کابل را نقض کرده و در ولایت پکتیکا حملات هوایی انجام داده است. هرچند در 18 و 19 اکتبر میان دو طرف در دوحا آتش بس اعلام شد، اما راه همچنان مسدود باقی مانده است. در آن زمان وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که تمامی مسیرهای تجارتی و ترانزیتی با افغانستان تا زمان بسته خواهند ماند که ارزیابی کامل از وضعیت امنیتی صورت گیرد. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت در یک نشست خبری در 24 اکتبر گفت که زندگی شهروندان پاکستانی از هر نوع تجارت بارزشتر است. مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان نیز تایید میکنند که امسال بار دیگر تاجران افغان به ویژه تاجران انگور به دلیل بسته شدن راهها با پاکستان زیانهای سنگینی را متحمل شدند. دکتر مخلص احمد مشاور این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت:
لاره ده بنده دو پاس از بنده وس رولو بنده دپا ولاره
انگور خروار په 15000 افغانۍ و اوس په 60000 افغانۍ هم څوک ناخدي د افغانستان په بازارونو کې خودوم را مصرف نه لرو او خلک هم دومره توان نه لري چې وایي په پاکستان ته تل اوس یې نمایي هم به راکته شوې ده. تاسو فکر وکړئ چې 15% شوه پاکستان کې په 400 کلدار یو کیلو خرڅې ده، خو افغانستان کې اوس په 30 افغانۍ خرڅېږي، هم یې څوک نه اخلي. فیلن صادرات متوقف است. مارکت افغانستان این ظرفیت را ندارد که همه این انگور در اینجا فروخته شود. مشکل سردخانه ها هم موجود است که باغداران و تاجران نمی توانند انگور را در سردخانه ها نگه دارد. ایشان هر روز ضرر می بینند. امیدوارم که راه ها به زودی باز گردند و انگوری که در باغ ها موجود است و همچنان جمع‌آوری شده با وقت و زمان معین آن با مارکت برسد.
مارکت تورسیگی
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در مورد میزان دقیق زیان تاجران افغان در نتیجه بسته شدن راه میان افغانستان و پاکستان آماری را نکرده است، اما خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق برای رادیو آزادی گفت که تاجران انگور حدود 50% ضرر کردند. غلام محمد کاظم سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی درباره میزان حاصلات انگور در سال جاری پاسخ نداد. با این حال به اساس آمارهای قبلی هر سال صدها تن انگور در افغانستان تولید می شود. شماری از شهروندان افغانستان در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در فیسبوک با راه اندازی کارزاری از مردم خواستند که انگور بخرند تا باغداران و تاجران بیشتر زیان مالی نبینند. آنان همچنان از حکومت طالبان خواستند تا سردخانه های بیشتری بسازد که محصولات داخلی در داخل کشور حفظ شده و از فاسد شدن آن جلوگیری شود. حکومت طالبان پیش از این گفته که در سراسر کشور حدود 450 سردخانه بزرگ و کوچک وجود دارد که مربوط به نهادهای دولتی، سکتور خصوصی و دهقانان است، اما شماری از آنها اکنون غیر فعالند و تاجران و باغداران آن را ناکافی می‌دانند. همچنین قابل یادآوری است که از بخشی از انگورهای تولید شده در افغانستان کشمش نیز تهیه می‌شود. سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO حدود 4 ماه پیش اعلام کرد که با همکاری بانک جهانی 145 مرکز ویژه برای خشک کردن انگور و تولید کشمش در افغانستان ایجاد خواهد کرد. این سازمان افزود که هر یک از این تأسیسات ظرفیت 15 متریک تن انگور را خواهد داشت و زمینه را برای دهقانان فراهم می‌سازد تا روند خشک کردن انگور را به صورت معیاری انجام دهند، از ضایع شدن محصولات جلوگیری کنند و از حاصلات خود درآمد بهتر به دست آورند.
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در کنترل طالبان میگوید که مرکز زلزله اوایل امروز دوشنبه ولایت سمنگان بوده. این اداره گفته که در سمنگان بر اثر این زلزله 5 تن جان باختند و 143 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این به نقل از قاری لطف الله حبیبی رئیس ساعت‌نامه طالبان در سمنگان گزارش شده بود که در نتیجه زلزله دست کم 8 تن در این ولایت جان باختند و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. اداره سروی جیولوژی امریکا قدرت زلزله در شمال افغانستان را 6.3 درجه ریشتر سنجش کرده. ویدیوهای از تلاش‌ها برای نجات افراد گیرمانده در زیر آوار و تصاویر تخریب ساختمان‌ها در اثر این زلزله در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اما رویترز گفته که نمی‌تواند در حال حاضر صحت این ویدیوها و تصاویر را تایید کند. تکانهای این زلزله در کابل و همچنان در ولایت‌های تخار، قندوز، فاریاب و سرپل احساس شده. سپاس از همراهیتان. تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت آزادی رادیو نقطه کام و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. در همینجا رسیدیم به پایان این برنامه. در ادامه با همکارانم باشید.